द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
کو پاموکری یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرټکو ده.
پاکستان کې د ترهګر ګرځول سوی تنظیم لشکر جنگوی د یو مشر مسرور جنگوی د پنجاب صوبې اسمبلی لپاره د غړي منتخب کولو په سر ځینو سیاسي ګوندونو او څېړونکو سختې نیوکې کړې دي. څېړنکار حسن عسکري وای اوس به د ترهګر تنظیم هم قانون سازي کولی سي
اور پنجاب کی حکومت جو ہے وہ اس قسم کی تنظیموں کے خلاف کاروائی نہیں کرتی، بلکہ اب جب وہ اسمبلی میں آئیں گے تو حکومت کی کوشش یہی ہوگی کہ ان کی گڈ ول کو حاصل کیا جائے.
لڈیورن کرخ سره نږدې د کندهار ولایت په نیش ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د تیرو څلورو ورځو جګړو په ترڅ کې درویش ملکي وګړي، نهه ویشت وسلوال طالبان او څلور امنیتي سرتیري وژل شوي دي.
دا امریکای سینیټ د ایران نیوکلیای پروګرام خلاف د ولسیزه راهیسه پر ځای بندیزونه قانون غزولو منځوري ورکړي. د سینیټ غړي وایي د قانون منځورولو مقصد د ایران په نیوکلیای پروګرام نظر ساتل دي.
Since the nuclear agreement came into force, Iran has continued its efforts to destabilize the region and increase its power through proxy and terrorist networks.
او اوس هم بشپړ خبرونه.
د پاکستان پنجاب صوبې د صوبای اسمبلی د یوې څوکۍ لپاره ټاکنو کې د غیر قانونه او ترهګر ګرځول سوی تنظیم لشکر جنگوی غړی مولانا مسرور جنگوی منتخب سوی دی. نوموړی د دغه تنظیم د مشر مولانا حق نواز جنگوی زوی دی. لشکر جنگوی باندې د شیعه مسلمانانو او مسلکي مخالفونو د وژلو تورونه دي. د پاکستان حکومت دغه تنظیم غیر قانونه ګرځولی دی. په پاکستان کې سیاسي څېړونکي او د مدني ټولنې غړو ښاغلي مسرور جنگوی په انتخاب سختی نیوکی کړي او وای د هغه انتخاب په واد کې د ترهګری په زد په ملي پلان کې د ولسره د لوزونو سرغړونه ده.
ل ډیورن کرخه سره نګدی د کندهار ولایت په نیشو لوسوالی کې د افغان امنیتي ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ د تیرو څلورو ورځو جګړو په ترڅ کې درویش ملکی وګړي، نهه ویشت وسلوال طالبان او څلور امنیتي سرتیري وژل شوي دي. د کندهار چارواکو ویلي سیمې ته د افغان کمانډو ځواکونو په رسیدو سره یې د نیشو لوسوالی په مربوطاتو کې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې ځمکني او هوایي عملیات ترسره کړي او سیمه یې په بشپړه توګه له مخالفینو څخه پاکه کړې ده. خو وسلوالو طالبانو ویلي په نیشو لوسوالۍ کې له پولیسو څخه یو شمیر پوستې نیولي او پولیسو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې.
د پاکستان نوی فوزی مشر جنرال قمر جاوید باجوا نن د کشمیر په لانجمنه سیمه کې هندوستان سره ګډه پولي یا لاین اف کنټرول خواته ورغلی. جنرال باجوا د ورځې وړاندې د پاکستان فوزی مشر ټاکل سوی وو. د لانجمنه کشمیر سیمه کې په دې وروستیو کې د فوزی د پولي دواړو خواو ته پاکستانی او هندي فوزونه په یو بل ډزې کړي. په تیرو دوو میاشتو کې په دغه جګړو کې یو شمیر پاکستانی او هندي فوزیان وژل سوي دي. هندوستان تور لګوي چې د کشمیر په لانجمنه سیمه کې پاکستان لوري ته تندروه ډلې روزول کیږي او هلته زه بیا هند لوري ته کشمیر کې د ترهګر عملیات کوي.
د متحده ایالاتو په سنا کې د ایران پر ضد د بندیزونو د دوام له تشویب کېدو وروسته ایران ګواښ کړی چې دوی به هم خپل غبرګون څرګند کړي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان بهرام قاسمی وویل ایران دا ثابته کړې ده چې نړیوالو تړونونو ته ژمن دی خو بیا هم هر ډول حالت ته مناسب ځواب ورکولای شي. ده وویل چې د متحده ایالاتو د کانګرس لخوا په ایران د بندیزونو اوږدول د شوي تړون څخه ښکاره سرغړونه ده. خو قاسمی دا ونه ویل چې ایران به د غبرګون په توګه څه ډول ځواب ورکړي.
دلته په امریکا کې د منتخب صدر ډونالد ټرمپ مشاور او میډیا د ښاغلي ټرمپ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره د ټلیفوني خبرو په تفصیل پوښتنې راپورته کړې دي. د ښاغلي شریف د دفتر یو اړخیز بیان کې ویل سوي وو چې ښاغلي ټرمپ د وزیر اعظم او پاکستان لپاره ډېرې مثبتې خبرې کړې. د ښاغلي ټرمپ ځینې مشاور دا مني چې دواړو مشرانو ترمنځ خبرې سوي دي، خو وایي د وزیر اعظم نواز شریف د دفتر لخوا خور سوي بیان کې د مبالغې زخه کار اخیستل سوی دی. د ښاغلي ټرمپ یو نږدې مشاور د پاکستان لخوا د ټلیفوني خبرو په اړه بیان ورکول غیر سفارتي عمل ګرځولی دی.
جنوبی کوریا او جاپان په خپل اټومي ګوندي هیواد شمالي کوریا باندې یو ورخیز بندیزونه ولګول. دغه بندیزونه د پیونګ یانګ د هغې ژمنې پر بنسټ ولګېدل چې د دې اونۍ په سر کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا په شمالي کوریا باندې د نویو بندیزونو د اعلان پر مهال کړې وه. جنوبي کوریا او جاپان لا له پخوا څخه د شمالي کوریا پر ضد یو شمېر بندیزونه لګولي و، خو دا وروستي یې د سوداګریزې راکړې ورکړې په برخه کې دي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درنو اوریدونکو، تر دې مهاله چې موږ ملتیا هم کړې مننه. اوس د روښانه فکر پروګرام دی چې کوربه لکه د تل په څیر زموږ ګران همکار سردار علي ټکر صاحب دا پروګرام هم په یو صوفیانه کام پیلېږي.
بردار شی وہ خدای دې بدللې سنک او کوي همري رحمان دل کل بدو اے استغفار شی
خوګوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او زه صدر علي ټکر د پروګرام بل ډیو سر ساسو په خدمت کې حاضرم. خوګوریدونکو لکه څنګه چې تاسو په د پننوز باندې مونږ تاسو سره د بل ډیو پروګرام کې د روښانه فکر په حواله باندې خبرې کوو. مونږ سره زمونږ سلور ونه منمنو پروفیسور عثمان صاحب، ډاکټر شبیر احمد صاحب، محمد رفیق قاسم صاحب او علامه مسجد ګل خټک صاحب سلور ونه مونږ سره موجود دي په پروګرام کې. د ټولو نه اول ورځ پروفیسور عثمان صاحب لا چې غیر سره نن سن نظر شریکي. پروفیسور صاحب تاسو په پروګرام کې په خیر علي وې.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام پروفیسر صاحب، نن بر سره نظر شریکوي.
نن به په سر باندې مختصره شانت خبرو کو دا یو ډیر دلچسپ استلاله ده. نو د سر لفظي معنا یو ده او مونږ چې دا کوم دغه باندې خبره کوله کا دا استلاله ده د تصوف. او مختصر معنی دا ده چې بيد الهي او یا پټ راز. او د دې سلور قسمونه دي. یو سر لطیفه ذات چې په قلب کې ایښودل شوی دی او داسې لکه څنګه چې روح په جسم کې دی. زما آواز صحیح راځي کنه؟
بالکل صحیح.
د پروګرام آواز کې شور راځي.
بالکل صحیح راځي تاسو آواز، بالکل صحیح راځي.
او دا سر محل دی د مشاهده ذات. لکه څنګه چې روح محل دی د محبت او قلب محل دی د معرفت. دیم سر هغه سر دی چې د هغې باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د انسان په جسم کې یو مدغه ده او په مدغه کې دل دی او په دل کې روح دی او روح کې سر دی او په سر کې خفي او په خفي کې اخفا او په اخفا کې انا ده. او دریم سر چې دی نو هغه دا دی چې کله الله تعالی د سشي د ایجاد اراده فرمایي نو هغه شی مخصوص او متعین کی او په لفظ کون یې مخاطب کی او هغه شی یا هغه کار وشي. سلورم سر چې دی نو هغه سر العلم دی. یعنی الله تعالی ته د خپل ذات علم دا دې ته سر العلم وایي. او دا سلورم سر دی. پنځم سر چې دی نو سر الحال دی. یعنی هغه سر چې د هغې په ذریعه د اراده حق سبحانه وتعالی معرفت حاصل حاصلېږي نو دا سر الحال دی. بیا دی پسې شپږم سر الحقیقت. نو دا هغه سر دی چې د هغې افشا نه وي د کولو، یعنی دا افشا کول نه غواړي او افشا کول نه وي او دا په هر شي کې وي، بلکې د هر شي عین وي. یعنی هم هغه ذات بیچو بیچو نو دا سر الحقیقت دی. دی دی پسې دی اووم سر تجلیات. یعنی د سالک مرتبه وحدت ته رسیدل او د تجلی تعیونی اول د انکشاف کېدو نه پس په هر اسم او په هر مظهر کې د احدیت مشاهده کول او هر شی په هر شی کې لیدل نو دې ته سر تجلیات وایي. او بیا دې سر القدر. یعنی الله تعالی چې په ازل کې هر یو آیات ثابته ده پر کوم احکام او احوال مقرر کړی وي او د کوم علم چې ما سوا د الله نه بل چاته نشته نو چې کله دا یعنی ثابته په وجود خارجي کې ظهور پذیر کیږي نو په حکم د خدای او هغه احکام او احوال چې صادریږي نو دې ته سر القدر وای. او بیا دې نه هم سر ربوبیه. نو د دې مطلب دی چې ذات حق سبحانه وتعالى رب دی او ایان ثابته دا مربوب دی. نو په دې وجه د ربوبیت ظهور موقوف دی په ایان ثابته. او ایان ثابته هو معدوم دی، لہذا د غیریت اعتباری په لحاظ سره موږ دا ویلو شي چې ربوبیت معدوم دی، ځکه چې هغه موقوف دی په ایان ثابته او هغه پخپل یعنی فی نفسه معدوم دی. دی پسې بیا دی لسم سر سر ربوبیه. او د دې مطلب دا دی چې په سر ربوبیه ته د حقیقت په سترګو کې کوکتی شي، نو په دې کې یو بل سر دی، او کدا اضافي نسبت ترې لري کړی شي او ګوري نو هماغه ذات حق رب دی او هم هغه ذات حق دی، او په صورت آیان دا آیان ثابته مربوب دی او صغیر شی نه دی. نو هم هغه رب هم هغه مربوب هم هغه موجود دی، لہذا نسبت ربوبیت په صغیر شی باندې موقوف نه دی. نو ځکه چې د رب غیر موجود خو شته دی بالکل نه، نو بیا د ربوبیت معدوم کېږي یعنی څنګه شي؟ نو دا هم دغه ځای دی چې یو سالک کوئی چې خود کوزا او خود کوزا گرو خود گلی کوزا خود بر سر کوزا خریدار بر آمد، یعنی پخپل کوزا پخپل کوزا جوړون کې او پخپل ز کوزی خټه او بیا هم پخپل هم دا کوزی خریدار جوړېدل، او دې ته سر ربوبیت وای.
ډیر مننه، ډیر مننه پروفیسر صاحب، خوشاله اوسې. خو ګورې دونکو خلو ورکوټ غو ته دما او د دمې نه چې څنګه واپس راشو نو ورځو خپل بل ململ.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده. خو غواړی موږ سره ټلیفوني تماس ونیسئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-04-03.
خوګورې دونکو یو ځل بیا تاسو پروګرام کې هرکلی ویو. تاسو زموږ د ډرون خوګ میلما پروفیسر عثمان صاحب خبرې واورېدې. ورزو خپل بل میلما ډاکټر شبیر احمد صاحب له داغینا لګ نظر اخلو چې غیر سره نن په کومه موضوع خبر کې. ډاکټر صاحب تاسو پروګرام کې په خیر علی ویو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ډاکټر صاحب نن بر اثر په کومه موضوع باندې خبره کوي؟
نو مونږ په ان شاء الله د لاشعور او د تخلیق موضوع جاری ساتو.
بالکل.
نو خدای نه مخ کې زه یو څو خبرې کوم. علامه سید ګل خټک صاحب په پرشوي پروګرام کې دا وی ډېر مشکور یو چې هغه موږ ته ډېر معلومات راکړل، خصوصا د حکیم ابن تیم متعلق چې هغه د فرایډ ډېر مخ کې د شعور تخت شعور او لا شعور دا سیزونه هغه ډیفاین کړیو. نو دا حقیقت دا چې دا زما په معلوماتو کې یو بیش قیمت اضافه ده، زه دې نه بالکل نوم خبر. او مطلب موږ د علامه سے مشکور یو د دې لپاره، او د دې سره زه دا غوښتل د دې خبرې سره هم بالکل اتفاق کوم چې دا ډیر د افسوس خبره ده چې موږ د خپل علمي ورثې نه واقف نیو. نو دا د بالکل دا یو حقیقت دی،
بالکل کې شک نشته.
بل وځ دا ویم چې فرایډ ډېر خوش قسمت او په دې لحاظ سره چې داغنه پس یا داغه په شاګردانو کې داسې کسانو چې هغه د دې دا علم چې کوم دی، د دې دا تیوریان چې کوم دی، دا مخکې بوتلې او په دې باندې یو لوی عمارت د دا دغه د سایکالوجي یا د نفسیاتو د علم په صورت کې قائم کړو. او بل خبره زه یو دا کوم چې مونږ د سره سره مونږ د فرایډ د عظمت اعتراف لکه پکار دې سره سره وکړه چې فرائیډ یو خدا دې چې دا شعور لا شعور او تخت شعور ډیفاین کړی دی او بیا د دې په بیس باندې یو فلسفه خپل یا خپل نفسیات چې کوم دی نو دا غي امارت جوړ کړی دی. نو دا مطلب د دې کریډیټ هغه تور کول پکار دی. مونږ به خپل زور د تخلیق موضوع تراشو. نو مونږ یا خبره کړو چې دا شعور چې کوم دی دا د تخلیق سرچشمه ده. نو تخلیقی عمل چې کوم دی نو دا بنیادی طور د لاشعور قوتونه چې کوم دی یا د لاشعور مواد چې کوم دی هغه شعور ته دراوستلو نوم دی. نو دا عمل چې کوم دی نو پدې کې یو دوه مثالونه به ورکو دي دی چې یو انسپیریشنل مومنټ چې ستوي یعنی آمد په شاعرۍ کې آمد چې ستوي دا چې کوم دی نو دا د لاشعور نه یو مټیریل یو علم چې کوم دی نو دا د شاعر د فنکار ذهن تراشي. او دویم مثال بس د ساينس نو ورکوم چې واټسن اینڈ کریک دا یو دوه ډېر لوی ساينس دانانو او دوی په ډی این اے په سټرکچر باندې ریسرچ کو په دې کې یو چې کوم دی دا واټسن د خوب ولیدو په خوب کې ولیدل چې دوه ماران چې کوم دی نو هغه د یو بل نه تاو شوی او دا خې نه د بیا دا انسپیریشن واغسته چې بیا د ډی این اے سټرکچر دوی ډسکور کو په هغه باندې دوی ته نوبل انعام هم ملاو شو. نو مطلب دا دی چې دا خبره چې تخلیق چې کوم دی نو د لاشعور نه د شعور ته د سیزونو دراتلو نوم دی. خو په دې کې د فنکار چې کوم دی نو دا هغه پکې لکه دا کارنامه ده چې هغه د لاشعوري سیزونو لا یو تنظیم شکل ورکړي. یعنی دا هغه چې کوم دی نو دا هغه چې کوم سیزونو د لاشعور نه راغلي نو هغه دې چې کوم دی نو په یو ډېر ښه ترتیب کې بیا پیش کینو دا لکه د فنکار اصلي کارنامه د کړ. او په دې سلسله کې د یونګ د آزاد تخیل اکټیو امیجینیشن دا یو عمل دی د په دغه کې په دې سایکو انالیسس کې د مریضانو نو د کتلو په عمل کې د مریض لا شعور ته رسیدلو په یو عمل دی. نو هغه چې کوم دی نو دا په تخلیقی عمل باندې ډېر ښه روشنی اچي. هغه داسې دی چې کله دی د مریض دغه کوي معاینه کوي دا مریض مختلف قسمه تبوسونه کوي په دې عمل دوران کې دا علاج چې کوم دی دا ډېر موده پورې جاری نو په دې دوران کې دا مریض چې کوم دی نو دغه په ذهن کې مختلف خیالات راځي یا خوبونه راځي. نو یوګ بدته د مریضانو ته بدازي چې تاسو داسې چلو کې چې تاسو دا کم خیال چې تاسو په ذهن کې راشي نو د دې تصویر په کاغذ باندې جوړ کې. نو کله چې با او یو شرط په پکې دا و چې په دې باندې به سوچ نه کوي په یاداشت باندې به دا د ذهن تصویر چې کوم دی هغه په کاغذ باندې جوړوي. نو هغه دې عمل کې هغه قتل چې د ذهن په تصویر او د کاغذ په تصویر کې ډېر فرق یعنی فرق یو بنیادی فرق به پکې. لکه مثلا دا یو مثال داسې دی چې دا یو مریض دی نو هغه خوب کې یا په خیال کې هغه دالی دی چې هغه په دریاب کې لامبي او د اسمان نه یو خطرناک لاس چې کوم دی هغه روان دی هغه د په مرې باندې زور کوي او دی مړ کوي. خو چې کله دی دغه دی مریض دا تصویر په کاغذ باندې جوړ کړ نو هغه دغه شکل داسې چې دی هم په دی دغه کې په دریاب کې لامبل خو دی ډوبېد او دا کوم لاس چې د طرف ته روان و دا د مرګ لپاره نه را روان بلکې دا د مدد لپاره را روان و دی چې کوم دی د اوبو کې ډوبېدو نه بچ کو. نو دې ځکه چې تاسو توجه وکړئ دا کوم په دې تصویر کې چې دا کوم فرق راغې دا لا شعوري عمل دی. دا لا شعور کرشمه ده ځکه چې دا لا شعور کرشمه نه ویني په کار دا چې په د دوه تصویرونو یو شانتي وي. نو او بل خبر دا ده چې په دې عمل دوران کې د مریض په ذهنی حالت کې هم ډیر فرق براغه لکه هغه بدار هغه چې د دینه مخ کې وو مریض ډیر زیات په ټینشن او ډیر زیات په انزایټی کې او چې کله به استقرار کې بو چې کله به دا تصویر ته جوړ کړو هغه نه پس بدی یعنی د اطمینان او د راحت کیفیت په پد باندې تاریخو نو دا موږ دا وایو چې د کریشن دا عمل چې کوم دی دا تخلیک دا عمل چې کوم دی نو دا هغه هم دا آزاد تخیل دا عمل چې کوم دی نو دې سره ډیر تعلق دی خو پدې کې لکه معمولی فرق هم پکې شته دا دی چې دا ضروری نه ده چې د تخلیک نه پس چې کوم دی فنکار چې کوم دی نو د هغه باندې راحت او سرور راشي دا چې هم مثالونه شته چې پاره کې دا فنکار چې کوم دی د ډېر لوی کرب نه تیریږي او هغه کرب چې کوم دی نو هغه د تخلیک نه پس هم لکه جاری وي لکه د میتیو آرنرد یو ډېر مشهور جمله ده چې هغه وی چې دیوتاګانې د نغمو ډېر لوی قیمت وصولي نو مطلب دا قیمت چې کوم دی دا د فنکار په دې دوران کې چې کوم د کرب او د کوم تکلیف نه تیریږي نو دا هغه طرف ته دا اشاره ده لکه دا علامه اقبال هم یو ډېر مشهور شعر دی د مسجد قرطبه باندې چې هغه کوم نظم لیکلو چې رنگ هو یا خشت و سنگ چنگ هو یا حرف و سوت معجزه فن کی ہے خون جگر سے نمود
واہ واہ واہ
نو دا مطلب موږ ته دا دلتي چیرې دغه چې کوم دی دا داسې آسان عمل نه دی په دې کې ډېر تکلیفونه هم برداشت کوي
بالکل
او فنکار چې کوم دی نو بل دا دی چې په دې دوران کې د فنکار په شخصیت کې هم هماهنګي پیدا کیږي لکه څنګه چې د مریض په دغه کې هماهنګي پیدا کیدن او تخلیقي عمل نه پس د فنکار په دغه کې د فنکار کې هم دغه پیدا کیږي هماهنګي دغه په شخصیت کې او توازن هم پکې پیدا کیږي خو دا سه مثالونه هم شته ډیر دي چې پاره کې مونږه تدا دغه کیږي چې فنکاران چې کوم دینو هغه تخلیقی فنکاران چې کوم دینو هغه ډیر عجیب طبیعتونو والی باندې پکې لکه نیک شی چې کوم دینو پکې لیونی شو مو نن سبا تور کوم کومګو ګورو ډیر داسې تخلیقات چې کوم دینو هغه یعنی مونږ به تداسي و چې داسې لکه بعضی پکې داسې مشه چې هغه نیم پاگل غونته دي
بالکل
نو لکه داسې یو یونیفارم عمل نه دی په دې عمل دوران کې لکه ډیر دغه کیږي داسې یعنی سيزونه لا شعور نه د انسان شعور تراشي چې هغه بیا برداشت کولی نشي او هغه چې کوم دینو د ایون د جنون کیفیت تبوزي خود فنکار دغه دا دی د فنکار کامیابی یا د فنکار کمال دا دی چې هغه د لاشوري سيزونه چې کوم دی نو دا په یو تنظیم کې او یو ترتیب په شکل کې پیش کی او په دې دوران کې د خپل شخصیت هم لکه هغه تنظیم او ترتیب او توازن پکې پیدا کی نو د کشانتی لکه مطلب کوس مونږ ګورو نو مولانا روم مثال دا چې مونږ سره دی چې د دې فن په شکل کې داغه په شخصیت کې او توازن ډیر زیات لکه نورم زیات شو خو کوم بل طرف ته ګورو نیک شی شو یا مطلب دغه شو یټ شو هغه دا سیو چې هغه د دې یا بودلیر شو د فرانس چې کوم ده هغه دا سې کسانو چې تخلیقی عمل چې کوم دین او هغه دې دوران کې هغه بډې د کرب نه د تیرې دل او د کرب چې کوم دین هغه نه پس د هغه شخصیت چې کوم دین او هغه هم یعنی ډیر شټرډ یو قسم
بالکل
لکه دغه بنو توازن به پای کې نو
بالکل
نو دا موږ د دې متعلق یو څو دا خبرې کولې او د دین علاوه تاسو به دام جی اوریدلې چې د جینیس او دغه دیوانه په منځ کې ډیر کم فرق دی
ډیر کم فرق
دا به تاسو اوریدلې
بالکل بالکل
باندې به دا خبر زوکم چې د دې وجه دا ده چې شعور چې کله د شعور دایره چې کله اوږده شي نو پاره کې بیا لکه داسې سینو عمر لکه انسان د انسان شعور چې کوم دی هغه کې اچکې چې هغه عجیبه سيزني التباس سياسته او ايلوجنز نو دا ايلوجن چې کوم دینو د فنکار چې کوم دی داغه د شعور دایروم ډیر وګبې نو لہذا باز لکه دې داسې سيزنو اوم کیچ کوي دغه چیرې هغه عام سړی چې کوم دی هغه نشي کیچ کولی او جنون چې کوم دی نو جنون کدا کدا یعنی د دې د دې دغه د شعور د دایره نورم زیات وسی کی نو بیا پای کی لکه دک ډیلوژن او ایلوژنز هغه سيزنو راځي چې کوم سيزنو لکه ذهني بيماريانو ته راځي نو په دک کی وجه خلک دا وی چیرې د دې په منځ کې یو ډېر یو معمولي پرده ده
بالکل
چې دا وی پردې نه اخوا چې کوم دی جنون دی او هغه نه به خوا چې کوم دی نو جینیس
جینیس ډېر مننه ډېر مننه ډاکټر صاحب او ډېر پزلو پورې ډېر مزیدارې که خیر دا باس په جاری ساتو او ډېر مزیدارې ډېر پزلو پورې ډېر خوږې خبرې او د فنکار په حواله باندې نو بس زب سوې ما بس دا ټولې قصې داسې په وخت په وخت په مونږ باندې تیریږي دا کیسې مونږ خپل باندې وینو مونږ دې ژوندې مثالونه او خو ګورېدونکو خپل ورکوټ غونته دماو د دمې چې څنګه واپس راشو نو بیا ورځو خپل بل میل مالا
د ډیو رادیو اوریدونکو لپاره زیری
زمون خبرونه اوس تاسو په منځنو صفو یا میډیم ویوز هم اوریدې شي
منځنه سپیدی
شپږ سوا یوشت
په دغو صفو تاسو مونږه رونه اوریدلې شي
وګوریدونکو یو ځل بیا تاسو پروگرام کې هر کله وي تاسو زمونږ د دوه ملمنو د پروفیسر عثمان صاحب ډاکټر شبیر احمد صاحب ډېر مزیدار خبرې وره دي ورځو خپل بل ملما محمد رفیق قصی صاحب له دغې له ننګ نظر اخلو چې غیر سره نن په کوم موضوع خبر کوي قصی صاحب تاسو پروگرام کې په خیر علی وي
السلام علیکم
وعلیکم السلام قصی صاحب نن بر سره په کوم موضوع باندې خبره کوي
دا زمون تیر پروگرام کې چې ما عقل باندې خبره کړې و او هغه نیمګړې چې و نو وړم چې هغه پوره کړو دا د ملګرو خبرې چې ووري بندا تیر نه د دروازې کولو شي بیا دا بندا هغه مو خو هیڅ کومه خبره سړی کی کنه
کومړم به کوم
عثمان صاحب ډېر مزیدارې خبرې اوپر پایلې ډاکټر صاحب ډېر زیات مزیدارې خبرې د تخلیق په حواله باندې ما ته ډېر مزیدار مزل دې کیفیت ته علامه اقبال صاحب چې دین د ویلې تو دواله ویلې خونې رګې معمار کی ګرمي شه تعمیر مې خانې حافظ هو کې پوت خانې بهزاد
بهزاد
علامه صاحب هم دغه به دغه بکاو دغه کیفیت داسې بیان کړی دی او واقعي تفلیقات دغه څه کیږي او دا داسې می چې کله د حقیقت باندې د زړه سترګې خخي او په یو اعتدال ځینې بیا چې ډېر دغه د واقعي ګډ وډ کیږي نه لیونې کیږي پاگل کیږي نه دین اسلام او بس دې روخانه تصوف دا زبردست اعتدال دی زبردست اعتدال دی دا چې به دا غوډی دا ډاکټر صاحب اوکلا اینشټاین ریسرچ دان دی بیا زیدار او په ګاډي کې چې سفر کو کله ډر ورته چې ډیر باقی پیسې په لوټ کې واپس ورکولې نو دې پیسې د وصول کې په شمار کې خطا شو نو کلینډر ته پیسې د کیمرا کړې هغه ته واپس واغستو پیسې وته 1 کې روپې وته شمارلې بیا ورته وی چې په شمار نه پوهېږي د کور د سره بار روزه چې ډېر زړه ته ونیو او چې وطن د دنیا د ټول نه لوی ریاضي دان ته چې په شمار نه پوهېږي دا دا کی راځي او راځه په خپل خبر ده دا اخر کې دی د لور کې مارسټر کتر شه بو چې دا چې دې نو دا د انسان جوهر دی او عقل جوهر چې بیا دې نو هغه صبر دی دا عقل چې په هر ځای کې درست تحقیق کوي او یو طرف سره د واجی وخلي کیږي د آزاد ندي زکه چې د جوهر بیا چې دینه دا صبر دی نو درځ لپاره بنیادی پردا اوس د انسان کې د یو اعتدال د پیدا کېدو لپاره د عقل چې دی زیات بس د روحانه فکر کې تاسو په حواله دی دا ګوره د صوفیای کرام دا فرق وی عقل او خواهش چې دی هوا نو دا دواړه په جګړه دي او بیا د عقل چې دی د دې سره په اعانت کې یو توفیق دی چې هغه حقیقت ترسته تلل دي او دا هوا خواهش چې دی د دې سره په نږدېوالي کې یو سیز دی چې هغه ته امداد ورکړي د نفس له طرفه دی خو دا د عقل سره کوم توفیق دی نو دا خزلان چې دی یعنی د هوا په شا چې کوم توفیق دی یعنی د نفس له طرفه نو دا دواړه چې دی نو په جګړه دي دغه د عقل توفیق او دغه د هوا او د خواهش سره کوم امداد دی نو دا دواړه په جګړه دي اول واقفه بینهما او نفس چې دی نو هغه د دې دواړو په منځ کې ولاړ دی نو فأيهما ظفرا كانت في حيزه نو په دې کې چې ار یو ګټو بل نه وګټلا نو عقل دا چې شوزه چې دی هغه طرف ته ولاړی نو د دې وجه نه عقل چې دی نو دې په ناخ کارونو کې هم دی پکار دی او په حق کارونو کې هم پکار دی اصل عقل چې دی نو هغه دا دی چې هغه په اعتدال باندې او د انسانیت د خیر لپاره ودریږي ځان د خیر لپاره ودریږي دی له وجه نه د روحانه فکر اولو عارفانو او صوفیای کرامو دا یو دغه فرمایلی دی چې د دې عقل چې دی د یو قسم درې اصول دی اده توازن دی لوم به د اصل هغه خاموشي د اصل عقل الصمت لوم به اصل د دې اصل هغه د خاموشي دا بیا د ګیم کې څه حالت چې هغه باطن دی نو باطن العقل ثمان السر د عقل چې دی نو هغه دا دی چې دا سر او اسرار او اسرار بدی او ځان کې پټي دا عثمان سي چې د اسرار کوم خبر او فرمایلا بدی کې چې دوی دا هغه کچې شپږم نمبر سر دی دا وو چې افشا بن کیږي نو دا دغه غیر په مخ کې د شپږم نه په مخ کې چې څومره اسرار دي نو دا هغه لپاره اصولن خبردار چې و باطن العقل کې ثمان السر د عقل باطن چې دی نو هغه راس پټ ساتل دي ها اوس د دې عقل دریم ځای چې دی نو وظاهر العقل او ظاهر د عقل چې دی چې هغه سماج ته راځي نو هغه د خپل ځان د لپاره او د کل هم انسانیت د لپاره امن صلح آشتی خیر رسول دا بر د کار وی نو دا درې پوړې چې دی او دا درې اصول دي دا صحیح انسان د لپاره چې دا اخودي شي وی دي او ظاهر ته چې راځي درې پوړې دې کې بر د کار د قوی چې دی با دا ځان او د انسانیت د لپاره او عدوم کې په حرکت او سکناتو کې په دې ټول کې بر دې چې دی نو د خیر لار لټي او د عقل به هغه کوي د دې وجنا د دې د کرسب د عقل چې خپل په آخري مقام ودريږي یعنی د اعتبارات چې کوم دي د احدیتنا وحدیت یعنی الله تعالی ذات احد او واحد دی احد هغه یو ذات او واحد مطلب دا چې یو کوي کې په ثبوتونو یو کوي نو اوس دغه واحدیت ته چې کلا د الله تعالی خپل تجلی دغه د شان مناسب کیږي او دغه د کم شی جوړی نو هغه ته عقل کل وي او دغه عقل کل چې دین دا د حضور علیه الصلاۃ والسلام علیه التحیه والسلام مقام دی حقیقت محمدی چې ورته وي او دغه نه چې دینو ټول عقول بیا د عدوم او غیره تقسیمیږي دغه ذات چې هر علم دی
او په هغه پس اراده دغه حقیقت طرف تلو نو هغه علم به عبادت وی هغه علم به چدینو د انسانیت خچ راضی نو هغه به ورسره ورسره د اخرت ګټنګي او هغه به ورسره ورسره بالکل د روخانه فکر مزل به ام وی او دې به په کې کامیاب وی او انیت به کامیاب وی د فلاو د بهبود لري د وخت خیال ساتو بعد خو ته دې نور ډیر
مننه ډیر مننه سی صاحب ډیر خوند وکړو ډیر پزلو پوری دا قلب موضوع باندې چې تاسو کوم خبرې وکړي ډیر د خوند خو ګورې دن کو خپل ورکوټه غونته دما او د دمینه چې څنګه واپس راشون ورځ خپل بل ململو دا غینه لګ نظر اخلو
تاسو وایس اف امریکا دی و رادیو اوري
خوګوریدونکو یو ځل بیا تاسو پروگرام کې هرکلی وي تاسو زمونږ د دریو مېلمنو د پروفیسر عثمان صاحب ډاکټر شبیر احمد صاحب محمد رفیق قصی صاحب ډېرې مزیدارې ډېرې په زړه پورې خبرې اورېدې ورځو خپل بل مېلمه علامه زیدل خټک صاحب له داغې نه لږ نظر اخلو چې غیر سره نن څه نظر شریکې خټک صاحب تاسو پروگرام کې په خیراله وي خټک صاحب نن برا سره څه نظر شریکوي
بسم الله الرحمن الرحیم دا روخانه فکر پروگرام چې الحمدلله په توفیق الهی منکل نه شروع کړی دی دا کې ډیر زیات سکوپ راغلو ډیر زیات وسط راغلو دا ډیر د اطمینان او خوشاله خبره دی پروفیسر عثمان صاحب دا مدد لولا علی ډاکټر صاحب اسی صاحب ډیر مزیدار خبره وکړلې ڈاکٹر صاحب یو کمال دا دے یو لو اہلیت ڈیرا زبردست ایبلٹی چیو خو اگر سائنٹیفک اپروچ را ٹول کی بیا سائنٹیفک اپروچ را ٹول کی بیا غا روحانیت یا سریت یا تصوف دروازے تراولی دا ڈیرا لو خبر دے تا ڈیرا ڈیرا دے سٹائل خبر دے ماشاءاللہ
بالکل بالکل
دا کې شک نشته دی دا کې شک نشته دی چې دا کوم جهان کې کوم فضا کې چې نن مونږ پاتې کیږو ارڅه الله تبارک وتعالى طرف نه دی دا دی الله تبارک وتعالى جل شانو صفات اور اسماء چې کوم انوارات اور تجلیات دی دی غوي ثمرات او برکات دی دا علم اللہ تبارک و تعالی جل شانہ سیدنا آدم علیہ الصلات و تحیت و سلام تسپارلی و ودیت کڑی ہو وعلم آدم الاسماء کلها تمام اسماء تمام شناسائی تمام حقیقتونه آدم علیہ الصلات و سلام تسپارلی ہو آغا آغا پا ذریت کے دی آدم علیہ السلام پہ اولاد کے پا ذریت کے آغا کوڈز چې کوم دی دی هغه ډی کوډینګ سفر شروع دی کتا سم سره اتفاق لره ما یو نقطه نظر دا دی چې زموږ چې کومه معاشره وا اکی یو ډیر زیات مستیک راغلی و اکی مستیک دا راغلی و چې ملوکیت اور ملایت دا خپل کې ملاو شول ملوکیت اور ملائیت چې خپل کې ملاو شول هغه ځای کې یو ډیر زیات بیډ امپیکټ پیدا شو هغه جمود هغه جمود چې کوم دی هغه څومره چې خيارانو هغه پس منظر ته وشتل یعنی اوس ګورا څومره دا څومره لوی لوی خلک زمونږ کې تیر دي لیکن څنګه چې ډاکټر صاحب خبره او فرمایلا چې د فرایډ چې کوم اچیومنت سو یا کوم استدراکات یا کوم ادراکات یا کوم فائنډینګز هغه مخکې لاړل هغه هغه شاګردانو کې پیلاو شول هغه میټیریالایز شول او هغه یې سرات راوړل
بالکل ډیره زبردست ډیره خولي خبره ډاکټر صاحب وکړه ډیره مزیدار چې دغه شاګردانو چې دغه کوم فکر دغه شاګردانو دغه فکر په مخ کې بوته بالکل
جی دلته صاحب حال داو چې دا څنګه چې ما ز ډیر ادب سره دا خبره کوم چې دا معاملات ني ته ملوکیت او ملایت خپلک میلاو شل هغه ځای کې چا پختلو چې ابن تین څوک دی مسکویا څوک دی ابن باجا څوک دی ابن الحسن څوک دی فارابی څوک دی ما غیر ز یو ځای کې لیکچر د اسلام آباد کې نو تاسو به پر بو یقینا د تحیر خبرای ما نظام صوت باندې خبره کوله نو ما ابو نصر فارابی رحمت الله دا ما وی چې وقالا ابو نصر فارابی علیه الرحمه فی هذا الباب خبره مې کوله نو حضرت ابو نصر فارابی سره ما رحمت الله علیه وی تاسو یقینا منئ چې هغه کوم سړی چې دغه محفل صدر او ډیر لوی شیخ الحدیث و نو هغه وروسته ما سره ملا شو ما ته چې جی تاسو سر تاسو د فارابی ته رحمت الله علیه ویلی وي نو دا نه تاسو اندازه وکړئ چې فکری سطح باندې روشن خیالي سطح باندې زموږ معاشره څومره کمزورې شو بیا نو علام اقبال یو خبره کوي چې مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے تلا تم ہائے دریا ہی سے گوہر کی سیرابی
واہ 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 دیر خام
چی گوہر خوشتا دے خو گوہر خوچے چک محنتوں کی زان جوہت کے تعلیم کے اپروچ کے ایکسپیریمنٹ کے او ساتھی ریسرچ کے او ساتھی نو گوہر با پیدا کی گوہر پا جمود کے خون نا پیدا کی گی
بالکل مونگا سوکلل مخو مخو تباکلل مخو تباکل مخو مڑکلل ٹول ہاں
تاسو خبر فرمیلا
انا خبر خاطر خبر ساتے جاری ساتے خبر
ماوی چې علام اقبال یو خپل کتاب چې کوم نما په فرسه کې پیام مشرق دی دایل ګوټه په جواب دیوان مغرب په جواب کې لیکل دی ددا سرنامه چې دی دا کې امیر امان الله خان علیه الرحمت ایڈریس کړی دی نه انتصاب کړی دی هغه کې خصوصا هغه امیر امان الله خان صاحب رحمه الله ته دا خبره کوي چې تاسو دا سه وکړي کی علم الاشیاء انقلاب پیدا کئ نقطا سے بوتا سو بده زمانے امام جوړ سے پاغز کی هغه شیر ډیر مزیدار د کما ته را دیږي علم اشیاء داد مغرب را فروغ دا پاغ انتصاب کی دا شیر دی چې کوم انتصاب جناب امیر امان الله خان تا هغه ایڈریس کړی دی
اقبال کړی دی بالکل
علم اشیاء علم اشیاء داد مغرب را فروغ ورتوائی چی داغ سینسی علوم چی دی دی دوی میٹیریلائزیشن دی دی اشیاگری مغرب تفروغ ور کرے دی حکمت او ماست می بندد زدوغ دیرا مزیدارا خبر ہے کرے دیرا خیارا خبر ہے کہ دا حکمت خوی ماو لیکن زب و فریب کے راغلم اور دا غا حکمت ما لاس نو وطلو اے امیر امان اللہ خان دا حکمت بیا خپل کا
دیر خوا
نو ما مطلب دا دے دا زمون پرابلم دے اور تاسو دول پا پوئے ہے ڈاکٹر سے بل پا پوئے دے ما تیر پروگرام کی جناب حکیم سنائی باندے شاید خبرہ کولا نو ما دغه ځای ته دا خبره کما ته یادی ګره سوال نو چې اهل فکر په دا باندې اتفاق لري چې حضرت حکیم سنائی رحمت الله علیه په فکری اور سرمدی شاعری کې متصوفانہ شاعری کې دا اپټیمیزم بانی دی اور اغا وائی چی طلب اے عاشقان خوش رفتار طرب اے شاہدان شیرین کار داغ خبر دی چی مونگوز کولا جی اوس چی مونکو ما خبر والا طلب اے عاشقان خوش رفتار اے عاشقا تا خوش رفتارے کی مخ کے زار طلب کوا طلب
بالکل
طلب چھ نہ کہ نو کار بن کی گی طرب اے شاہدان شیری کار آیا غ خلق چ پمانی باندے نظر ساتے سرمدیان اے اور دمانی ذوق لرے اغا خپل طرب کی ترقی کوے
بالکل
ریاض العارفین کې دا خبره لیکلې دی چې د حضرت ارتحال چې کېدلو دا 546 هجری کې شو وو. او دنیا نه چې حضرت روانو د حکیم سنائی حواله سره بدا مختصر گفتگو په دغه شعر باندې کتا سو اجازتي ختم وکړو. بوقت وفات بوقت ارتحال دے حضرت پو مبارک کی جب باندے داغا شیرو شیر تا ستا ڈالے قوم
میرا بانو کی
باز گشتم زی آن چے زی آن کی نیست. حضرت حکیم سنائی چے دے فانی دنیا نا ارتحال فرمیلو عالم حقیقت و معانی طرف تا برزخ کبرا طرف تا سوائی باز گشتم سے آن چیز آن کی نیست در سخن مانی او در مانی سخن
دیرخ
یہ کی زن نیست نہ ہس طرف تروانیاں
دیرخ
نہ پوئیگم چی نیست نہ ہس طرف تروانیم کا ہست نہ نیست طرف تروانیم یچ نه پویګم چې نیست نه هس طرف تروانیم کا هست نه نیست طرف تروانیم څنګه دې تو خیم سخن کې دنه مانی دی اور په مانو کې دنه سخن دی.
دیرخ دیرخ
لطافت در کثافت اور جوهر در لطافت باندې دان لوی ریمارکس شاید نشي کېدلې.
دیرخ
دا ډیر زورور ریمارکس دی چکم حکیم سنائی پا دے باندے فرمیلی. نو او سو دیر لوئے مشیر دیر لوئے فلسفی دیر لوئے حکیم دیر لوئے نباز دیر لوئے محرم اسرار حکیم ابو نصر فارابی رحمت اللہ علیہ آغا باندے بولک تفصیل سر ذکر کو تاسو اجازت سر
دیر خنبو کی دیر مذہبو کی
ما دا خبرہ شاید چیتا تیرو پروگرامونا کے کرے وا چی دوی رسالے آغا پو فن وسق باندی نی موسیقی باندی یا صوت و سماعت باندی لکلی دی. اور دا مسلمان حکما کے آغا سڑے دی چی آغا صوتیت باندی موسیقیت باندی اور دغ فن لطیف باندی دمرا پر اثر پر تاثیر اور دمرا متحقق لکل کری دی چی بلا شبہ اغم موسیقی نا یو سائنٹیفک ڈپارٹمنٹ جو کرے دے اور پروف کرے دے. دا دیر سالے یو دے علم الاسوات و اثرات الاسوات علی التبع و الذرائع یہ چی علم صوت تشدی اور دے اصوت اثرات پو طبیعتنو باندے اور دے جہان پا چیزنو باندے سنگ کے گی بالکل سائنٹیفک اپروچ دے سیب. اور بل رسالے نام دے آواز میں رضی
ڈیر صفا خٹک سیب ڈیر صفا رضی
جی بل رسالے نام دے علم الانغام و آلات الانغام دے نغمو علم اور دے نغمو آلات دا دوی رسالے پا دغا فن کلی کلی دی سمر پریچی بیسیت طالب علم مالگا دیر اطلاع دے پا دا میدان کی دمرا زوردار کتابونا شاید چلی کلی وی اغاوائی چی سوت چی دے دا عالم سفلا تا ہوا تاثیر سر سنگ رازی اور عالم بالا کے سوت پا جوہری صورت کے لطیف صورت کے سنگ اگزیسٹ کوی بیا چی دا جوہر لون دی را کزی گینی حبوت کوی بیا دا صوت پا لباس کے اور زنگار کے داغ جوہر لطیف پو طبیعتنو باندے پو ذرائع باندے پو وسائل ارض باندے اور دا زمک کی مخلوقات باندے سمرا خوشگوار اثرات کوی اور دا آہنگ چی دے دا اخلاق اور کردار اور سیرت کے سمرا زیادہ خکلا روالی گورا جی موسیقی فن آغا اخلاقیات فروغ دے پر استعمال کوی سمرا لوئی ڈسکوری دے سیب
بالکل بالکل
لطافت غالب سر تریا سو لطافت بے کثافت جلوہ پیدا کر نہیں سکتی یہ چمن زنگار ہے آئینہ باد بہاری کا
دیر خواب دیر خواب
نو دا چ سمرا یعنی اپ خپل دوم کتاب کې چې کوم ما نما واخسته علم الانغام اغا کې اغا یو رساله شان ته دی اول کتاب نه لګ مختصر دی اغا کې اغا دا چې کوم دوم کتاب دی علم الانغام والات الانغام دا کې اعضای رئیسه جواهر اربع حواس خمسه الطاف نفسی دا بارے کے تصوف پروگرام کے ذکر کرے ہو روحی اور سری چیزنو باندے تاثیر ادبار سرا نغمات سن اثرات غرزوی پدا باندے گفتگو کرے دے یا آلات موسیقی اور غنا چکم سنعت دے آغا تناسب و ترتیب دے پاغائے خبرہ کرے دا غلصہ لے کے اور یقین من ہے سی چی ویلی دی آغای ایکسپیریمنٹ کری دی یعنی پا دغی رسالے کے علم الانغام کے و آلات الانغام کے چی فارابی کما خبر لکلے دے آغا فارابی ایکسپیریمنٹلی پروف کرے دے سیب آغو یو آلات یو انسٹرومنٹ یو ساز پا خپل بادی ایجاد کرے ہو اور پریکٹیکلی دا خبر ثابت کرے وا کہ سنگ ما ہوئے سنگ ما لکلی دی سنگ ما تحقیقی اور علمی سطح باندھی لکلی دی گراؤنڈ باندھ ہم آگا چیزوں نہ ثابت تھی
بالکل
نو آگا آلہ آگا انسٹرومنٹ چی آگا مزبار بو چکل آگی اوگا گولو اول بو چی سمر خلقو آگوی نبا خپل غمونا ہیرشلل دا چکم خلق بو بیمارو اغوی بخپل وجود کے دس خکولا اور ریکوری محسوس اکڑا کم خلق چو اغا بو چی پا اغوی طبیعت کے بو چی شقاوت تو شہوت تو داغشان چیزو نبو چی ناگوار چیزو نبو اغوی طبیعت نبو اغا ناگوار چیزو نا ختم شول
دیر
نو آغا نا پس بو خلق دا سے طرب تراغلو دا سے وجد تبو راغلو چا آغوی بو خپل زان کی یو خاص روحانی کیفیت محسوس کولو چا آغا روحانی کیفیت بو آغوی سر پرورش کی اور تزکیہ کے دیر مومد دو معاونو نو دا خبر خودی ری لوی دی دا غا فلسفی اور دا غا موجد حوالی سرا دا یہ دو خبری ما اکڑی تو زوائن چی کدی دا لگ حالات زندگی با دی دو خبری و کچھ با تفصیلات مخت بوزنو
بلکل بلکل مونگ سر دو منٹ اشتا دے کدا سپی خبر اکوری شد دو منٹ
حضرت ناما ابو نصر محمد بن محمد دا اول کی لگ ما دا کتابو تا یو تچ ویر کو بلکل انی یو یو لائن کے انشاء اللہ تفصیلات بو مخ کے بیا سلسلہ وار بیا یو کتاب
انشاء اللہ انشاء اللہ
تے حضرت چکم نامہ مبارک و ابو نصر محمد بن ترقان فارابی خراسان کے یو قصبہ دے چے فاراب ورتوائی اغے پیو محلہ وسیج کے دائے دنیا تراغلیو نو اغا نسبت سردت فارابی وائی دیده والد سب یو فوجی منصبدارو آغا دی جناب فارابی رحمت اللہ علیہ 80 سال جن تر کرے دے اور پا دغا 80 سال کے آغا 30 سال کے سمرچ علوم متداولو پا آغا باندے آغا گرفتہ سل کرے دے آغا نا پس دے آغا ریسرچ اور تحقیق اور ڈسکوریز اور ادراک و استدراک سفر شروع شوے دے چا دیر خکل سفر دے یہ چی پا بچپن کی خپل شیر معلوف یعنی فاراب پری خودلو اور بغداد طرف تراغلو بغداد اگر تم کے بے بغداد تا مدینہ تو العلم ویل چی دیر زیاد ادارے وی دیر زیاد جامعات
خطک سے با او زمانگ دا پروگرام مخ بلکل خیری زیاد کی دے دا دی زیاد با خیری شروع کو چی دے دا فاراب نا بغداد تلاڑ او پاغه وخت کې د بغداد سپوزیشن په دینه به کې خیر پراتلو کې پروگرام کې شروع کوو زموږ د پروگرام وخت بالکل ختم دی مالا زما پروډوسر شعیب زاده ل اجازه ترکه په لوی الله مسپارو خوش پدر ته غواړو
کے پظاہر صورت غلط شو ظاہر بن میں پظاہر صورت غلط شو باطن بخار پٹ خزانہ یم باطن بخار پٹ